السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې او په ختیځ اروپا کې شپږ نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د موسیقي هغه وسیلې سوځولې چې ورستیو میاشت کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو نه راټولې کړې وې. د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون مرسیال هدایت الله هدایت په خپل ټویټر پاڼه د دغو سوځول شوو وسیلو انځورونه خپاره کړي دي. ښاغلی هدایت موسیقي د ځوان قشر د بیلاری وسیلې ګڼلې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې ده. د طالبانو ربیع ازلی واکمنې دوه راهیسې د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګول شوی او اکثره محلي سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پاره کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یونما ویلي، اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن څلور شنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د ترل کېدو په اعتراض راټول شوي وي. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سنگار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژونده د ښځو د څنډې کولو وروستۍ هڅه ده. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز وایي، دغه دوه ودانۍ نن سهار 10 بجې د برېښنا د شارتۍ له کبله لګېدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره دغو ودانیو کې د هستوګنې 19 واحده کورونه وو چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلې او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالی زیانې پر ځای پریښی دی. او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي، د ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغانستان د وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅو ته دوام ورکړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د سنگارتونونو د بندیدو په خبرګون کې د خزو اعتراض. دغه مظاهره به د خزو د حقونو د اعاده لپاره څه ګټه وکړي؟ په دې اړه مو د خزو د حقونو د وی فعال نظر راخسته دی. طالبانو د لوی سرنوالۍ د لغوه کېدو پریکړه کړې. کارپوهان سوال
د سرنوالۍ حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیر وطن ده او دا افغانستان قضایي سیستم په مشکل سره مخ کوي.
کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال پوښتلې چې د طالبانو له زندان وروسته ناروغي ورته پیدا شوه.
باز زندان از خوستم یه هفته دو هفته دری هفته یه میاست هیچ خبر نوا ولی باز یه میاست نه؟ حالا را باندی تاثیرات دروده
نورا پرون هم در تل روحی لده ملتیام وکره.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د خبرونې د سر موضوع ته لزګونه خزو نن په کابل کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې طالبانو یې د سنگارتونونو د تړلو پریکړه کړې. طالبانو په دې ورسره کې ویل چې د افغانستان په دننه کې ټول سنگارتونونه باید د راتلونکو اسد میاشتې تر درېمې نیټې پورې وتړل شي. لزګونه خزو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ چې طالبانو د دې تو پر کولو هڅه وکړه. په دې اړه په مکرې دی راپور ده.
دا د اعتراض کوونکو مرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه میرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې په خبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار لزانونو سره لیکدوه. یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه با کوچه می پولن
کومون پسه کوچه پا کوچه گرزی زما ماسک و غرزیده پو مونگی وخ که با خون که گاز و شیندل پو مونگی دزی وکره مونگ تای برقی شاتون را کرل مونگی پر دندو و بحلو مونگ کوچه پا کوچه زغلو زما عمر دوم را دیر نده پینزلس یا شپار اسکال عمر لرم خو دی خپلی مور دی خپلی خور او دی طول و دی حق لپارا مبارزه کوام.
یوی بلی مرمانی چی پا دی لاریون کی برخ لرل ازادی راڈیو تا پا یو غگیس پیغام کی ویلی؟
بله ډیر تاپ خولای وکړ هوایی ډزې وکړې په مونږ اوبه وشیندلې نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سوله ییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسؤلینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لورې غندل شوي او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگرتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو یوه میاشت ورکړل شوی وخت یوه اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړي دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
و موریدل چې طالبانو نن سهار په کابل کې د لسګونو هغو ښځو اعتراضي حرکت ګډوډ کړ چې غوښتلې د طالبانو هغه پریکړه وننګوي چې د سنگرتونونو د تړلو په تړاو یې کړې ده. دا چې د دغو ښځو مظاهره څومره مهمه وه او دغه راز دغه حرکتونه به څومره اغیز ولري په همدې تړاو زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی پوښتلې ده.
د افغانستان ولس د سخت فقر او بدبختی سره مخ دي، ځکه چې اوسنی نظام ورځ تر بله محدودیتونه وضع کوي، ورځ تر بله کاري ساحه محدوده کوي خلکو ته. د ښځو په برخو کې چې بندیزونه ولګوله، یا یې شرعي بڼه ورته ورکړه، یا یې فرهنګي بڼه یې ورته ورکړه، په هر لحاظ یې چې بدنام کړلو هغه خو یې وکړله. د موسساتو په برخه کې هم پابندیانې او بندیزونه ولګوه، چې د هغه جملې څخه یو بندیز یې دغه تیر وختونه د طالبانو لخوا څخه وضع سو د سویډن د هېواد چې یو اروپایي هېواد ده او ښه فعالیتونه په افغانستان کې درلودلې، خصوصا د تعلیم په برخه کې، د نورو صحي برخو کې ډېرې مرستې د افغانستان سره کولې، خو دوی د هغوی دپاره داسې یو محدودیت وضع کړله چې ګواکې د دوی په ملک کې داسې یو نامشروع کړنه وشوه، د دوی ملک کې داسې یو قرآن عظیم شان ته سپکاوی وشو خدای مکې. نو چې دا خپله په دې کې د سویډن هېواد ګرم هم نه ده، خو دوی یو ډول ازادي لري، هغه د دوی اصول ده چې هر څنګه ده هر قوانین ده، خو طالبانو نظام ته دا په کار نه وو چې خپل په ځان باندې خپل نفقه ودرې، خپل په ولس باندې نفقه ودرې، خپل په ولس باندې خپل ولس بدبختی ته سوق کړي.
هغه نیازی د دغه موسسو شتون د افغانستان د اقتصاد او په ټوله کې د خلکو د ژوند لپاره څومره مهم دی.
باور وکړئ چې د افغانستان خلک ولکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه د ډیر سخت ناخوالو سره مخ دي، یعنی سخت اقتصادي بحران هم د اوس په افغانستان کې شتون لري چې افغانان فقر ته درول دي. افغانان د هغه بدبختی او ناخوالو سره مخ دي چې هیڅ حد او اندازه نه لري. فکرونه د خلکو کار نه کوي ځکه چې اقتصاد ضعیف ده، کور کې مشکلات شته، ډوډۍ چینه تبن په کور کې جنجال شته.
د خزو د حقونو فعال قمر نیازی و چې په افغانستان کې د خزو پر اعتراض نه بلکې د سویدان کمیټې پر هغه اقدام باندې خبرې کولې چې ویلې دی په افغانستان کې د طالبانو بندیز وروسته خپل یو شمیر فعالیتونه درولې دي. د افغانستان لپاره د سویدان کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندیدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي، خو هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو له لارې بیرته د فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړي. قمر
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو یو بل راپور راخلو. هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ د تړلو پریکړه کړې ده. دا خبره یو شمیر سرنوالانو ازادي رادیو ته کړې، خو کارپوهانو دا کار غندلې او له حقوقي پلوه د افغانستان لپاره ښه ګام نه دی بللې. دا چې ولی تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو شمیر کارکونکو وایي د طالبانو د مشر ملا هبت الله د نوي فرمان لمخې چې دغه بنسټ جوړښت لمنځه وړي دوی بې برخلیک شوي دي. دوی وایي لوی څارنوالۍ لږ تر لږه 4000 اداري پرسونل او مسلکي ملکي او نظامی څارنوالان لرل چې د نوي پریکړې لمخې بې دندو شوي دي. په کابل کې میشت یو څارنوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د نوی فرمان لمخې د لوی سرنوالۍ ټول مسلکي کارکونکي بې سرنوشت شول. فرمان کې هم راغلي چې له امتیاز پرته په کورونو کې پاتې شي. دا یو سخت حالت دی. زموږ د تشکیل درې په سلو کې مېرمنې وي چې هغوی د وړاندې په کورونو کې نیول شوي وي.
د وای د لوی څرنوالۍ په تشکیل کې کوم خوځو دندې درلودي او په وروستي کلونو کې په کور ناسوي په هغوی هم میاشتنی امتیازات بن شوي. په ورته وخت کې په تبیید کې د څرنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا یو غړي محمد عابد اندرابي ازادي راډیو ته وویل د نوې پریکړې پر بنسټ افغان ملکی او نظامی څرنوالانو نه یوازې دندې له لاسه ورکړي بلکې په وړاندې به امنیتي ګواښونه هم ډیر شي، ځکه د خبره د دغه بنسټ څرنوالانو د دندو پر مهال تر ډیره د بیلابیلو مجرمینو دوسی څېړلې او دوی ته د سزا غوښتنې کړې. نوموړی دغه څرنوالانو ته د اقتصادي ګواښ وړاندوینه هم کوي.
لکتر لگا پبیا لابیلو برخو کلوی چارن والی سلور سر کار کون که لرل چه اسطول بیکار شول. دادروی چارن والی ده کار کون که و چارن والانو لپار چه پا افغانستان که فقر هم حاکم ده یه وسخت پریکر ده.
وجود آمده در افغانستان فقری که حاکم است.
خاغلی اندرابی ویل چې په خوا د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب په نامه یو وړوکی ریاست و، خو په خبره اوس ټوله اداره دې کار ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مشر ملا هبت الله نوی فرمان چې تیر ورځ خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست ته اړول شوی او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر کورنیو رسنیو ته ویلي چې په نوي رامنځته شوي بنسټ کې به د لوی څارنوالۍ له پخوانیو کارکوونکو څخه استفاده وشي، خو څارنوالان وایي تر اوسه ورته دغه څه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله په فرمان کې هم چې یو کاپی ازادي راډیو ترلاسه کړي راغلي چې د پخوانی لوی څارنوالۍ اړوند ټول خدماتي پرسونل ملکي او نظامی څارنوالان د 1402 کال په تشکیل کې له دندو ګوښاو امتیازات قطع شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نوي ریاست د جوړېدو موخه د حکومتي ادارو پر کړنو څار او د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو د پلي کېدو ډاډ ترلاسه کول خودلي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د طالبانو د حکومت په دې پریکړې سره په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت په وړاندې ستونزې لا پسې ډیریږي. د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د سرنوالۍ حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیروتیر وطن ده او د افغانستان قضایي سیستم په مشکل سره مخ کوي. عدالت په تامین کې ستونزې را ولړې، ځکه چې د سرنوالي په نشتون کې پولیس به تحقیق هم کوي، استخبارات به تحقیق کوي، او تپن د پوره د پولیس به جرم هم کشفوي او هغه تحقیق هم ترسره کوي. نو په دې کې د عدالت د تامین څنګه چې باید هغه عملیه نه ترسره کیږي.
حقوق پوهان وایي د طالبانو د نوې پریکړې پر بنسټ د سرنوالانو دندې قاضیانو ته سپارل شوي چې د دوی په وینا هغوی توان ځکه نه لري چې په یو وخت د قضیو تعقیب د شواهدو راټولول او پریکړه کول ښایي ناممکنه چاره واوسي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت یو شمېر دولتي بنسټونه لغوه کړي چې له امله یې د ادارو ګڼ شمېر کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې څومره د وړاندې خزو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندانی شوی او اوس یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو موړی وینه ګرځوي او لاسبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر و، نو موړی سره زموږ همکار مرکه کړې ده.
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی په شفخانه کې چا نیولی، بیرته یې په صفو کې مچولی ده او څنګ ته یې دی خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فاج له خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولی په مرور د زمان اوس شفخانه کې زمه د او اخیسته بس کور کې اوسېږم، انستیتوت مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسارم څنګ ته دی چې جلو پسارم ما بوت ډیر وخت نه تماسونه مکتب و دار المعلمین او ادمو پنتون ستړلای ده. زه دا غی جوینه باقی ما څنګ ته باقی داری نه، ما باندې فشار د اقتصادي لحاظم ډیر ده. شخصا اوس فکر وکړم چې ادي مریض ده او څنګ ته دی زه مجبورم چې هغه تعمیر هغه جای ادرس باید خوشی کوم، او ولی زه تر اوسه منتظرم چې وایم نن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي، زه بیرته د خپل سیستم فعالولی سم. ولی هر بار چې هلته ځم هغه حالت چې ګورم، ارزوګانې مې چې وي، هغه اهداف مې چې وه، نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي، او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم. او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکټر هم ویو چې ته باید جلو په سر مه کښېنه، او څنګ ته یې دي ما ته اوله عملت چې دختر کښې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله ما د لاغې نه دویم حمله وه. نو دویم حمله ما ته اول حمله کښې ویلي وه، ولې بیا هم کور مجبوریتونه او څنګ ته یې دي ځان ته یو مصروفیت ما جوړ کړی وه چې ما ټیکسي چلوه. ولی خب پر صورت جوانده دیر چه ما باندی فشار راغله دی خواهد سایر تامیر او چنگ تا ایده دولت را باندی مالیه را وره، او چنگ تا دی چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پنتون مکتب طول تر رای دی چیشی مالیه ورکم کلا چه شاگرد و ندارم. ولی چنگ تا ایده بیام نور مشکلات دی نور خدای ده صبر طاقت را که چه ترسم هر مشکل نه.
تاسو څه فکر کوئ لغه وخت نه چې تاسو بندي سوئ بیرته راخلاص وئ، لمغه وخت رئیس او ورو ورو د تاسو ساعت خراب نه سه؟
د زندان موضوع بیره ده، 45 ورځ مالته ومه، ولی ما شل ورځې مور او پلار ونه لیده او بدون د دې نه چې د ما جرم څه شی ده هغه ورباندې بس نه لرم چې زندان کې څه شی راغلي هېڅ شی نه دي راغلي. ولی دونه ویلی سم چې حقیقت باز زندان زه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاس هېڅ خبره نه وه، ولی باز یو میاس نه حالت را باندې تاثیرات درلوده. دې خاطر چې زندان کې تنه ومه او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری، ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخ پلت تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سوایده. او نو پیگیم دا چه وقت را دی ایجاد سوایده، بکوم آرد ایجاد سوایده، اصلا خپلم نو پیگیم او رباندی. ولی آلت افسردگی روی تشویشونه
او دسی حالت ما دین مخ که فکر رو که ندلو ده رسانو که میخ گردی میزونو که اشتراک و دری پنتنونو که ما درس ورک و نخسته که ده ما چنگ تایدی خپل ما ریاست ده مدنی چولن و دلو ده آقا فوق العاده از راحت و ما ولی پا مرود زمان هوز نپیگم دلیلی ولی پا زندان که داستان بیل ده ورباندی نزم صلاح نگرم زندان تاثیرات به لری ولی آقا سینه ده چی بی تاثیره ای زم میمان خانه که نوم هست چی میمان خانه که باز لاغینم چما ویدید طول شای صفر سوی دی طول شای ورباندی صفر سه او چنگ تاییدی چی صفر ده زه امنیتی مشکل لرم زه راحت نیم عقت هم داده نه چاته این بد ویریدی نه خم ویریدی ولی ام دو گونه پافشاری لرم چه مکتب بنتون تراغه چه باز نیسی دما هم بارزه با هر شکل چی ادامه ببلری
پا کابل که ده پهانتون استاد اسماعیل مشعل و چه لازادی رادیو سره ده خپل روغتیایی وضعیت پاره خبری کولی
راپورونه مرکه او اوریدونکی
په ننګرهار کې د سفارت رادیو خبریال عرفان الله بیدار د تیرې چهارشنبه له ورځې راهیسې لا درکه ده دا خبره د هغه کورنۍ او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو تایید کړې
دی او ورځ د سنې راغلي چې هغه د جړانې کړې تر دې حدا پورې دومره ویلې چې ما ور سره پکې توغه غوي په دې مونږ سره هیڅ کې سماړي کنن نيسي
په ننګرهار کې د سفارت رادیو د خبریال عرفان الله بیدار د کورنۍ یو غړی وو د نه غوړي چې نومې پر پور کې خبر شي وای په ننګرهار کې عرفان الله بیدار تیر چهارشنبه دیدګاه جمعات لمخې په سپین هایلکس موټر کې د نامعلومه کسانو لخوا ایول شو نو مړی زیاتوي چې موټر ته تر پورته کې دوه مخ کې د وسله وال لخوا مخ ته تور کړ وړه هم ور واغستل شو د بیدار د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته هم ویل چې لیوی ونې را په دی خوې د نوموړي د پیدا کولو لپاره هر دروازه ټکبلې خو په خبره عرفان الله پیدا نکړ د زیاته به چې عرفان الله له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه درلودله
هر چیر تلاړلو کابل ته دلته مرزي وکړلې امنیت ته کومندانې ته ولایت تر نن ورځې پورې موږ سره د دې روابط نه دي دا شریک کړي چې دا چیرته ده یا چیرته نه ده
عرفان الله بیدار واده کړی درې زمن او یا ولور لري د کورنۍ د غړي په خبره د بیدار مور د زړه ناروغي لري وایي کوم ورځې چې نو موړی بیول شوی د مور تکلیف څو چند زیات شوی دی د سفارت رادیو مسول اسماعیل حضرتی ازادي رادیو ته ویل چې عرفان الله بیدار له 2013 کال را په دیخوا له دوی سره په بیلا بیلو برخو کې کار کړی او په خبره بیدار آرام شخصیت لوړ استعداد او ښه همکاري درلودله خغلی حضرتی وایي کوم ورځې چې بیدار بیول شوی دوی له ټولو مسولو ادارو سره خبره شریک کړي د بیدار د ځای ځایګي په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي
چاو ته زموږ له چتګا جمعتر شکل چې دا ادګا جمعتر سیګر فن لا بازار الته کسوړه چول کیږي ورته دا هیلکس موټر ته جوړ کیږي ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټي وی کناي دفترو ک نور اړون مسټونو ټول سره موږ موضوع شریک کړي ولې تر اوسه پوری موږ ته بيخي ځواب نه درکړ شو او په لورنه ته شپ دین موږ شته
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د چنګاښ پاته وشتمه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د ننګرهار امنیتي بنسټونو غوښتي چې د سفارت رادیو د خبریال د برخلیک پاک له خلکو ته معلومات ورکړي د یادې ادارې مسؤول ظریف کریمي ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بیدار
لبد مرغه اوس هم د خغلی بیدار له وضعیت خبر نیو په ننګرهار کې امنیتي مسولین دا موضوع ردوي خو د بیدار کورنۍ او همکاران یې تاییدوي موږ غواړو چې په جلال آباد کې امنیتي مسولین د بیدار د نادرکه کېدو مسأله وڅېړي او له رسنیو سره معلومات شریک کړي
د نای پخ پر شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی ته رسیدلي خبرونه ښیي چې عرفان الله بیدار تیر چهارشنبه د جلال آباد ښار د ادګاه جماعت په سیمه کې د وسله والو کسانو له لوري ونیول شو او نامعلومه ځای ته ولېږدول شو نای د حملې کلی داسې ویل کېږي چې نوموړی د طالبانو د امنیتی ځواکونو لوري نیول شوی دی خو د ننګرهار ولایت امنیتی ځواکونه د خبر ردوي نای وای د لمړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبريالان ورکیږي بلکې د نای په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس دوی د خبريالانو د ورکیدلو شاهدان دي د عرفان الله بیدار د نادرکه کېدلو په کله مو د طالبانو د حکومت لوایان زبی الله مجاهد او د ننګرهار ولایت د امنیت قماندانی لوایان حافظ مولوی عبدالبصیر زابلی څخه وپوښتل خو نو مولو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ
تنیز واب نکړي ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
د هندي پونوم موسسې په خپل تازه درجه بندي کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور بیا تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی. دا چې ولې تفصیلی په دې راپور کې
د هنلی موسسه په خپل تازه درجه بندی کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی دی. دا موسسه چې د نړیوال هوایی ترانسپورت اتحادیه IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورتونو درجه بندی کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري. پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 28 هیوادونو ته بیل ویزه سفر کولای شي، خو په دې درجه بندی کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت اعلان شوی دی. هغه چې لرونکي د نړۍ 192 هیوادونو ته بیل ویزه سفر کولای شي. د یادې درجه بندۍ پر بنسټ جرمني، ایټالیا او هسپانیې پاسپورټونه په دویم او فنلند، اتریش، فرانسا، جاپان، لوکزمبورګ، سویل، کوریا او سویډن پاسپورټونه په دریم کتار کې راغلي دي. له افغانستان، د عراق، سوریه، پاکستان او یمن پاسپورټونه هم مخکې دي. ترکا هم هندلی موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی و. که څه هم د افغانستان پاسپورت نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډیره سختۍ ترلاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو حساب وايي تیر کال د سرطان میاشتې په 28مه د پاسپورت اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډیرو پیسو په ورکړې سره پاسپورت ژر تر ژره ترلاسه کولای شي.
تیر کال د سرطان په پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر اوسه نو بعد نه دی رسیدلې، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار سیاوتوي بازار آزاد وتوي نو غوږ کولای شي په یوه ورځ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورت قیمت.
تخمینه د بلخ اوسیدونکو ده وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورت د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
د 2022
پاسپورت ما ایکسپایر شو ده، زما پاسپورت په 2022 کال کې ایکسپایر شو. که څه هم می څو ځله مراجعه وکړه خو لا نه بریالی شوم. ما ته ویل یو ځخ کسان پاسپورت لاسه کولای شي چې عمر یې 15 شپې ته ډیر وي، یا هم ډیر عاجل نه رو عادي کسي نشته. که څه هم یو کال کې په تمه يم خو لا مې نه دي.
تلاش کردم اما نتونستم کې پاسپورت ما
د خلکو د اندېښنو او د پاسپورتونو د ورکړې د پټ بهیر په اړه مو د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست بیان نور الله پټمن و پخت، خو د راپور تر خپرېدو پورې ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د ویلې دی چې لدې وړاندې هم د پاسپورت نړیوالې موسسې او څو ویپانو هم په خپل ارزونه کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ټیټې درجې لرونکي پاسپورت بللای وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د راپورونو برخه هم پایت ورسیدله. وړاندې درته د سپورت اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو دغه خبرونې په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاډ کې موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلی و جنگ شروع سوې تر دغه زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لار کې پروت دی. تنګي و پای ته اجازه نیمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغه سی وس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو لور پر چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دا زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورور، زه له پاکستان څخه تاسو را دي ورسره پلان باندې ما مخت د بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شمان زنانه دي، انټریم کړي موږ ته واره نه راکوي څوارلسمه شپه پنځلس شپې شل شپې اتلس شپې پنځه شپې موږ باډر ته تېره کړه چې چا نوم نکل انټری سوې د هغو ته واره نه ورکوي که مهرباني وکړي دا د موږ خبره دا د موږ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې رورسوي یا د پاکستان وال خو د موږ غمه نه خوري هغه خو موږ په زحمت د موږ په تخلیب باندې خوشحاله دي که تاسو مهرباني وکړي طالبانو سره دا د موږ خبره شریف کړي ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې که د غلام خان بارډر دی که د انګور اډي د وانه د بارډر د کدی کمردین بارډر خو منبیل کوله د خصوص بریدینه موخه د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواله الته مم زکی دی ورزو دلته مم کاروبار ده موخه به ګناه به خلګي به هزار خلګي موخه د انګريز په وخت دی د تاریخ بو وګدو کې موخه به د بارډر باندې څلور راتلو کمیره باندې او کې د دې مور پیغام نشر کې د پای طالبانو پورې د خبره ورور سوي
په وخت کې سي څنګه انت افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړې ده دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنورې دونکو یو اړ بیا مو د دیونه پونیزي سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل متاسې د لوبل میدان خبرونه وري تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لسخت ننګولو ستونزو ډکوه دوه شلوريزي سیالي بنگلاديش ته وبللې خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډلې بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده پاکستان اعلان کړی دی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي افغان کرکټ بورډ وایي یو وار بیا د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا په تلولیو کې ګډون کوي راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی تاسو د خبرونه تر پای واورئ نور ګڼ مطالب بهم درته لرو د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له تر سره شوی لوبلړۍ پیلو بنگلاديش د ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماته خړلو ورسته په دوه شل ورځې سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوو شل اوراسیا لویو په لوبلړۍ کې 2-0 پوړان دی له بنگلاديش ماته وخوړه دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سیل هټ شار کې د جولای پر 14 او 14 نیټه سیالي وکړه او کوربه لوبډلې وګټلې تر دې شل اوریزي لوبلړۍ وړاندې دی د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 پوړان دی بریا خپل کړې و په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامل و چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې و د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبي د ورستي اور په 5م توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه سو دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته سلونیم بجې پیل شوی و په چې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونه غوړه کړه افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیسی خیل نیمه سلیزه ووهله او 455 منډې وکړې دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه یوه وکټ واخیستله کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل خو د منځني کچې توپ وهونکې توحید ردوی او شمیم حسین شمل ګرځیا وکړه او سیالی وګټله. دوړو په ترتیب سره و څلوېشت او درې دېرش منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنګلادیش په شپږو توپونو شپږو منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې څلوریزه هم ووهله، خو کریم جنت په دریو پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په پنځم توپ څلوریزه ووهله او بنګلادیش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت درې، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزي او فرید ملک یوه یوه وکټه وسوځوله. دغه ورځ د جولای پر شپاړسمه نیټه د دویمې سیالۍ پچه هم بنګلادیش وګټله او یو بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم ویشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځېدل. همدغسې ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځېده او د یو سلو ولسو منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنګلادیش ته په کار و چې یاد هدف په ولسو اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکی یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزي د منځنۍ کچې دوه مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د څلورو منډو اړتیا وه او د وفادار مومند په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ یې وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومند ته په شل اوریزو سیالیو کې موقع ورکړل سوې وه. هغه په دوه اشاریه یو اور کې دیرش منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې دا ډېرې منډې شمیرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنګلادیش سره په دویمه شله اوره لوبه کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه یو پوینټ یا یوه نمره کمه سوې ده.
بلور ته د افغانستان الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په دوو بریاوو او یوې ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له بنګلادیش لوبډلې د یو شمنډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنګلادیش الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د یو شمنډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې او بنګلادیشی لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنګلادیش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي څلور، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسهار نوید یوه وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 22 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 49 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل، مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله دو افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ اچونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زی او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15مه نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپیا او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لورې د ټولو لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلې دي چې په راتلونکي اګست کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18مه نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځې سیالیو په یو لوبلړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ 2 ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې 2 مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14مه نیټه پیل شوي دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د مندلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېرې وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید زهیرمل څخه وورو.
لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په 2 اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو آر بی آی د چټکو توپ اچونکو مندلو لړۍ پیل کړې ده. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د مندلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یادې ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 115 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلی دی چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 100 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موري زیاتوي
خوشبختانه نن خوش په دې وتوانی دو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شوله 8.5 کوو بالر کړی وو. دې واري د لالباز په نامه الګ 146 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې ان شاء الله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودري کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې 146 پر یو 2-3 نور هم پیدا کړو، نو دا زموږ کیمپ ان شاء الله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کوو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي.
غوړاندی وای
کی ما هغه کسان مرا وغوښته کستاس پیدا چې ای سی بی په 2009 سوشل کې چا کم کیم کړی او دغه ولس بالرانو څخه هغه مون بیرته راوغوښتل هغه ته مو احوال ورکړي چې یو نیمه حاضر ونه هغه په شبالینګ وکي او در د دې ترڅنګ مو بیا سلیکشن کمیټه ته د ولایتو نمائندګانو ته دا پیغام واستوي کتا چې د څوک پیژنې چې تاسو فکر کوئ چې یو څلو 15 دیش نه 12 بولینګ کولای شي هغه راتراولی شي
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ چونکو د مندلو بهیرونه کړی دي خو د کرکټ اتزارونکو له انده چې هغه مهال مندل شوی چټک توپ اچونکو څامو ونه روزل شول او بیرته ورک شول خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسنی ځوان چټک توپ اچونکو له همدې لارو پیدا کړی وو تر څو کلنې روزنی ورسي ملي لوبډلې ته معرفي کړی دي
افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دی اواخرو کې خبر مختک هم کړی دی او خې لوبي هم کړی دی د فوټسال لوبي هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او خل لوبغاړي پیدا کړی دی فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 19 کم اوروستا ملي لوبډلې اعلان کړی دا او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي دا چې په ملي لوبډلې کې څوک غوړ شوی دی او لچا سره سیالي کوي اکرام الله اکرام په دې ریپورت کې وایي
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې لپاره 14 کسیزه ملي لوبډلې اعلان کړه یادې ادارې د یک شنبه پورس په خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې به ډیر ژر د مرکزی آسیا په تلولې کې برخه واخلي اعلان شوی لوبډل کې محمد جواد سفری سید رضا حسینی رضا حسین پور حمید رضا حسینی بهمن گورگیج حسن علی جعفری فرزاد محمدی علی امیری مهران غلامی علی فیاضی سید حسین موسوی عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله لتیرو څو نو رئیس په ایران هیواد کې د مشر روزونکو مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري بایتول شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال تلولې د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان ایران ترکمنستان ازبکستان او قرغیزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالي وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلی د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند چک جمهوریت میانمار موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري په خبر پاڼه کې ویل شوی یاد سیالي د زمري یعنی اسد میاشتې له 14 نیټه د همدې میاشتې تر 22 نیټه پورې دوام کوي چې د تایلند په بنکاک ښار کې ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبي د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارمنتنې پړاو سیالیو په موخه ډیر ښه چمتووالی دی
آزادی رادیو درنو ریدونکو تاسو د لوبله میدان ونی ز سپورتي خبرونه اوري اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده د زلمو د کرکټ لپخوانی لوبغاړي اوسنی روزونکې دولت خان احمدزی سره د افغانستان او بنگلاديش پورستې تر سره شوی لوبلړې مرکه کړي ده په دې مرکه کې به ووري چې ولې افغان لوبډلې په شلوريزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتي وخړي نور په مرکه کې احمدزی صاحب په سر کې راته وای چې په شلوريزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتي خړلو مهم لاملونه څه وو
د منګ شلوريز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت من شلاوریس تمرینات نه کړه کیمپونه مون نه کړه او کبه یو ورځنی لوب ته ګورو د دې د پاره زرغون کپ وسو ټیمونه مختلف روزنیس کیمپونه وسو ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو نو ماغه پیدا دا واس موږ ش په 500 کې تقریبا خو زلیدو شلاوریس کې دا وسې موږ ټیم ډیزای یو ځای پاتې نسو روزنیس کیمپونه ډیرو نسو ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ نسو سی ډیر بیلانس انتخاب وسی ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم تراغله ډیر لوبغاړي سی دا نوی راغله ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم تراغله نو دغه د ټیم د ورس کیسو امبالانس هم زکه ډیر سي نه جوړیده که هر چاته د موخه په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو یو خامخا یو سنځ لرله نو دغه مده ما په ان باندې دغه غشيان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل
د کرکټ سارون کې مینوال تر ډیره په دې اند چې د ټاس یا پچو د نه غټولو لامل افغانستان لوبي وو بایللته ورسره منی
بالکل کټاس یو مهمه برخه ده مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټي ملک خو بیا ډیر زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي زګه سي هوا بارانی ده هر وخت باران کې د ایسی د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي شبنم لویږي ډیو لویږي سي څومره شپه کیږي نو عمره ډیو زیاتیږي شبنم زیاتیږي او بال سي د سپینرانو بیا غا سي بریک نسی کولای فیلډران بیا غا سي فیلډینګ نسی کولای د بیټینګ لپاره ډیر سازگار سي دا یو څو شیان دي سي تاس په ګټلو کې پایده راځي خو دې سي هم نسی کېدای سي د تاس په بایللو کې د یو ټیم سل په صد میچو بایلي او یا دې سي نه دي سي وی سي د تاس په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللی وی د سینه دي سي د منګ ټیم ټول ولیدل سو سي منګ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منګ په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول او د منګ هغه د سي هیڅو کو نه زلیدل ډیر خ بغای د نبی دی او 50 سیزن د سي سو کو نه زلیدل سي هغه دی او بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر تر سوالي نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سي دا په بیټینګ دا سي بیټینګ نه زلیږي نو بیا اس کله هم مشنه ګټل کیږي دما پان باندې بیټینګ د سی او بار خواص من میچنه موبایل په دې باندې پاینده کې بای ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وس
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا گراسی وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندشي لوبې دی
شنه پچونه سي دي یا د باغ پچونه سي دي پاس د فاس بالراوند لپاره دي یا بال سوینګ کوي یا بال ډیر زیات سکټ کوي یا باونس کوي هغه کم پچونه باندې هغه سي د اموخت ضرورت لري ان دې ته باید سر اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لسر بلد وی کچیرته د تو سره بلد نه وی دتا ټیکنیکس سره بلد نه وی دتا لاس اف خیو سره بلد نه وی تا غس زوی کی زیات تمرینات نه وی کړي نو یو دم پاغه سی پچ باندې لوب کول ډیر مشکل سی یو د منګ بیټسمنانو ته مشکل نه دی ټول دنیا بیټسمنانو ته سی دا مشکلات او د منګ د ټیم خلاف خلک د سی پچونه وس به زیات کاروي ځکه د منګ بیټسمنان ته سی او پچ ورته جوړه دوی کولای شي ست په اسانی ټارګټ کې او د منګه بیټسمنان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري او د سي ستونزې لري سي هغه ډیر غټي معلوم ستونزې لري او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کوي او دوی سوځي یعنی اوټي یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده بل موږ ته خلک پچونم دا ډول جوړي سي موږ په دا ډول پچونو باندې تیز لوب نو څه کولای دا رقم پچونه سي دي دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي نو هغه موږ په تمرین لرو او نو په پلان کې لرو او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړی چې موږ په شنو پچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سی دی راولو او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کو دې تمرین تر وسه پورې موږ نه ده
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو کوم بدلون دی پکې ولی تخښو او تر پخوا
حضرت الله زازی بارکه کې وایو اچ بدلون میکونه لید دایکه بدلون غواړي نو د ته په کار سپیو دی خ کوچ سره ځان یو ځای کی او د په دغه ټول سنځو باندې دی صحیح کار وکي دای پاور هیټر دا او پاور هیټر سلور شین ته دی سخت ضرورت لري نو هغه سلور شین سی دی په کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا خو یو دوه دی شین مات په نظر د سی دی سی هغه دی پاور هیټینګ کې مس دی چې هغه غټ شای سی دغه بیلانس ته په کار دی سی ډیر مهنت وکي او د یو سمغه سی او ټیګی لکه څنګه سی خو او ټیده نو د دینه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی چې پاینده کې د غوړ چې د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري نو ډیر زیات مهنت وته
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا کا کومبل دلیل لري
او کو ګورو د منګه د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر تر لاړسو منګه اس کار نه د کړای سم منګه نو لوبغاړې جوړ کو یا لوبغاړې د مخکې راسی یا لوبغاړې چې خو په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي کدي چې حالات رواني امکان ډیر دي چې دغه د موږ زاړي لوبغاړي سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډاله کې به ورو ورځ په زیاتې دوسی بیرته او د شهزاد راتک خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وک گریډ 1 وک شاته 3D کرکټ وک نور کلب کرکټ یې وکړ، ډېر تمرینات یې وکړ او ډېر سیریس کارېده او څه حده پورې وزن هم کم کړی و. نو شهزاد ته موقع هم ورکول په کار وو، یو میچ کې موقع ورکول په کار وو، شهزاد لیدل ضروري وو. او شهزاد سیده ښه ده، ټیم کې ضرورت ډېر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې. شهزاد په بینچ ورته ناست دی، دوی به په ګراوند کې ډېره خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبه کوي.
د یولس کسیزې لوبډلې انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډلې توازن به برابر وو؟
بالکل، که یولس کسیزه لوبډله وګورو نو یولس کسیزه لوبډله د منګه د اوپنرانو پرفارمنس ډېر تسلی بخش نه وو. په ون ډاون پوزیشن باندې منګه ډېر زیات ډاټ بال نه لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وځلېده، نور میډل کې هم دومره چینه کېده. راونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل څومره لدونه توقع و، عمره کرکټ یې وکړه او ښه کرکټ یې وکړه. نو بیلنس خو ځکه نه و چې کله ون ډاون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول او پوره شل اوره صحیح فینش کول، نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول. نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیاره او ډیره بیلنس نه ښکارېده.
په لوبغالي کې د لوبې ترڅنګ ځینې نورې ننداري هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسه، تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم ونیسه یا په خېټه باندې ونیسه سکټ سی زیات. نو هغه سه مشورې امکان ولري چې سینیر لوبغاړی جونیر لوبغاړی ته ورکړي. او راشد خان سه د عموما طبیعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزلېږي، ډیر خې پیسلې وکي، کاغار سه لګ لګ ګډوډیږي، نو خامخه دته غوسه ورزي، نور اګریشنز د دې دی، او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه غواړي. نو دا خه هدتونه هم دي، خو بعض وخت کې هغه جونیر لوبغاړي دغه حس نسی کوي، په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي، خامخا کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې صحیح وکړي، که هغه غلطي کوي نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي. نو دا دومره غټه مسلې نه دي، او ان شاء الله انده کې سي دا د شانته به دوی هم فکر وي چې دی وږي شي دي چې دوی سکیږي، او د ټیم انتخاب ده د ټیم نه تیارول دي، سي دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی ته بیا په ګروندونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار مومن 15 کال وروسته یو اربیا نړیوال کرکټ وکړ، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ته راوستل شو، ستاله اند مناسب کار وو؟
بالکل، وفادار باره کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو، خو وفادار تیار نه ده. وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی، هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خه ده، وان ډی کې مو هم گزارو کی، خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه د سره نسته، لکه نوین سره سدي، لکه فضل حق سره سیدی، حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چینج آف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې زده کړی دی. په پادار بیخی نه وای د شلاوریس کرکټ کې، او نو پادار ک شلاوریس کرکټ مخ کې غواړي چې په شلاوریس کرکټ کې ځان وګوري، ډیر شیان دي چې پادار باید کار پیو کی د شلاوریس کرکټ ته ځان تیار کی. پادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوی، ډیر مهنت ته ضرورت ده، او هغه مهنت باید وفادار وکړي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
د افغانستان ملي لوبډله ولې باقاعده پرفارمنس نشي کولای؟ یعنی یو بے باور لوبډله خلک بولی، په یو لوبه کې یعنی د توقع خلاف ډیر خزلېږي، او په بل لوبه کې د توقع خلاف ډیر خزلېږي.
د افغانستان د کرکټ ټیم دغه یو غټه مسله ده، سیدې ته مون کنسیسټنسي وایو، تسلسل د پرفارمنس یا د کارکردګي ډیر په خوانه ده یو مسله ده. او دا لوبغاړي سیدي یو ورسل سلیزه وهی بل ورس په سپر او ټیګي، او دا معلومات هم نه کیږي چې سلیزه په کوم پلان سره ول سی و، هغه پلان سبا ولې عملي نسو. نو دا کنسیسټنسي د پرفارمنس د ټول ټیم هم نستا، او د انډیویډوال پلیئرز هم کنسیسټنت پرفارمنس نستا. لکه از ټیم هم سیدا یو میچ وګټي یو بایلی، او د یو پارت لوبغاړي په صفت باندې هم یو رسلیزه وهی بل ورس په سپر او ټیګي، دغه تسلسل باندې سیدا کار کول په کار دی. یا خدا په ټوک باندې دا سلیزه وهی، ځکه که په پلان سره چې تسلیزه ویل کیږي، به سبا هم باید تر حده پورې سرنځونه وسی کار په کار ده په کنسیسټنت پرفارمنس باندې د دې عادت ګرځول په کار دي هر ورځ هر میچ نوې میچ هر ورځ نوې ورځ وی او هر ورځ له هر یو اولنی بال نه شروع کولې اصل رندې سپرون سوي وی هغه ختم مس ختم سوي وی هغه یو تاریخ ګرځیدلې نو دا سی یو سوچ او ذهنیت باندې کار کول په کار دي تر سو پورې نو واړو کې او کنسیسټنت پرفارمنس یادت سي
اخرې پښتنه کوم آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه وو د نارامۍ لاملونه به څه وي
نه راشد کوزي سمه فکر کوم ما نارامه بدومره نه وو وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غلطياني سی او بولر تک امکان دی ولې سی او پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیټسمن ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایلګ زبرون کی وی نور د راشد دغه اگریشن د پخوانه عادت غواړي سی میچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کی ډیر زیات نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخه کې پالیسی نمبر 1 ثابت سي کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې که څه وړي غلطياني ان شاء الله په دې غلطيانو باندې د دوه ورته پکري کار به هم وکړي
رنو ریدونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبدل تبش پړه شو تر بلې اونې مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال